ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره تر فرخندا صد او د ټکنیک په برخه کې را فر نو دره همکاري کوي د روان خبرونې د سر موضوعاتو کې یو تیر ماخام په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي ګاډي باندې ځانمرګي بریټ شوې د دې ترڅنګ پاکستان کې سیاسي حالت هم په دې خبرونه کې راغونډ شوې دي خو د دې نه د دې هر څه مخکې به د 12 بجو خبرونه د فرخندا اسد نه وي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کې تیر مخام په شمالي وزیرستان کې په پوځي گاډي په ځانمرګي حمله کې شپږ پوځیان ژوبل شو دي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر خپل پلویانو غږ کړی چې لاري او سړکونه نه بندوي او امریکا وایي اوکراین ته د 400 ملیون ډالرو جدید جنگي سامانونه ورکوي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د میرعلي په نورک سیمه کې د پوس پر یو گاډي ځانمرګي بریټ شوې چې پکې شپږ پوځیان ژوبل شوې دي د سیمه پوځي او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماخام د میرعلي نورک سیمه کې یو ځانمرګي بریټګر د پوځي گاډي سره ځانوالو زبو او شپږ پوځیان یې ژوبل کړل د چارواکو په خبره د پوس گاډي بم پروف و نو ځکه یې ځاني تابان ونه رسبو خو په ژوبلو عسکرو کې د دوو حالت نازک خودل شوې دي تر اوسه چا دغه حمله سیمواری ندامنلی د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون د نومبر پر لسمه د پنجاب ته وزیر آباد نه د اسلام آباد پر لور خپل لاریون اپیل کړی دی د ګوند مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر لسمه په لاهور کې د خپل کور نه د لانګ مارچ کډونوالو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې ګوند یې د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون بیا پیلوي چیرته چې د پر قافله ډزې شوې او دیارلس کسان پکې زخمیان شوي او یو تن پکې وژل شوی و بلخوا عمران خان پرون په یو ټویټ کې پر خپلو پلویانو د هغه غم کړی چې زر تر زره دي د سړکونو او لارو تړل ودروي وفاقي حکومت دا لاریون د فتنه مارش په نوم یاد کړی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله د نومبر په لسمه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لاریون له وجې د لکونو خلکو تګ راتګ کار روزګار د ماشومانو تعلیم او روغتونونو ته د خپلو ناروغانو رسول ګران شوي دي او په دغه اړه د خلکو زغم او برداشت ختم شوی دی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د وفاق لخوا د مالی بقایجاتو نه ملاوېدو له وجې سبا د مالی بحران سره مخ شوې ده تیمور سلیم جګړه پر دغه وخت ویل چې وفاق ته د بجلی د خالصې ګټې د قبایلي ضلعو د بجټ او په ان اف سي اوارډ کې 1.42 ارب روپۍ جمع شوې دي د خبری غونډې وروسته تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
د قبایلی اضلاع پیسو کې بل کال 6 ارب روپۍ ندی ورکړی شوی دې کال کم سے کم د 1.5 ارب روپو خساره ده نیٹ ہائیڈل پروفیٹ هغه دې کال تقریبا بقایا جات سره 60 ارب روپۍ جوړیږي
تیمور جګړه د هم ول چې د وفاق لاړخه د غو پیسو د نه ملاوېدو له وجې دوی د تنخواګانو ورکولو د ترقیاتي کارونو سرته پر رسولو کې مشکلات لري او زر به دغه مسله عدالت ته وړي تاسو مشال ریډیو ته غوږی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې د پاکستان له شارج افیر څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې افغانانو سره ناوړه چلن ختم کړي د دې وزارت مستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی د پاکستان شارج افیر عبید الرحمن نظامانی سره لیدلی او هغه ته ویلي چې افغانانو سره د پاکستانی پولیسو چلند ناسم پارونکو د دوه هیوادونو په زیان دي دا له هغې وروسته ده چې د سیند صوبې په جامشورو او کراچۍ کې د افغانانو د نیولو په اړه راپورونه خپاره شول د دغو راپورونو له مخې په سیند کې پولیسو په تیرو 4 میاشتو کې 1200 افغانان نیولي دي چې پکې له 300 زیات ښځې او ماشومان او 15 هنرمندان هم شامل دي او بل خبر دا چې د امریکا د دفاع وزارت د نومبر په 10 اعلان وکړ چې دوی به د 400 ملیون ډالرو پوځي مرستې اوکراین ته لیږي د اعلان د مخې په دغه کې به زیاتره جنگي وسله او هوایي دفاعي نظام شامل وي د امریکا ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي چې په دغه پوځي مرستو کې د فضايي دفاع په اړه مهم سامانونه شامل دي او زیاتوي د فضايي دفاع زیاتېدل به له اوکراین لپاره ډېر مهم وي ځکه چې روس پر مهمو ولسي ودانیو میزایلي او د ایران جوړ ډرون حملو ته دوام ورکړی دی دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تاسو موږ همکاري فرخندا اسد وړاندې کول ک تر پای را سره پاتې شوی په دې روانه خبرونه کې به دا مهم مطالب هم واوري. تیرما خان په شمالي وزیرستان کې په پوځي ګاډي ځانمرګي برید شوی. تفصیلی لرو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور خپل لاریون پرون بیا پیل کړی. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وفاق ورته بقایجات نه ورکوي او صوبه د مالی بحران سره مخ ده، خو څېړونکي دا نظر لري.
دا مسئلہ د وسنه نه دا د عادتې رو دو دهایانو نه کومګو ګورو چې کله تحریک انصاف خپل حکومت او په وفاق کینو اغي هم خپل صوبه ته خپل برخه په ټایم باندې نه دا ورکړي.
د جنوبی وزیرستان جنکو د خپل غیر فعال کالج د پرانستو لپاره احتجاج کړي، خو د سیمې مشران وایي څوک دغه مسلې ته پام نه کوي.
مشکل دا یعنی دلته چې پوجریستان کې کا وګوره ظهور څومره دا جناکو چې کوم تعلیمي ادارې دي پرایمری میډل هاي ورونه چې کوم دي اکثرا غیر فعال دي.
او په سواد کې د یخنۍ له پیل سره د بلستونو کاروبار هم زیات شوی.
مخکې د مالوچو کار او وسط چې د پولیسټر چې کله راوتی دي نو زیات تر خلک ټول چې دی هغه پولیسټر خوښیږي. یقین وکړه موږ مال پوره کول هم نشو، دونه ډیمانډ دی.
یو شمیر نور موضوعات هم لرو د مشال تر څنګ وسکي. تاسو مشال لیډیو ته غوږی دی. موږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ موږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalleedio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. د خبرونه پیل کوو او د سر موضوع تر تاسو پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان د میرعلي په نورک سیمه کې د پوځ پر یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې شپک پوځیان پکې جوبل شوي دي. د سیمې پوځي او پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په خطر ماخام هغه وخت شوی چې یو ځانمرګي بریدګر د پوځي ګاډي سره نږدې ځان والوځولو. د چارواکو په وینا په پیخه کې د دوه جوبلو عسکرو حالت نازک خولل شوی، خو درملنه یې روانه ده. تر اوسه چا د دغې حملې ذمواري نه ده منلې. نور حال د مشال لیډیو خبریال عمر وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان میرعلي نورک سیمه کې د فوز پر یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې شپږ سرتیري پکې ژوبل شوي دي. سیمه کې یو لوړ پوړي فوزي چارواکي او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې پرون د نومبر په 10مه ماښام میرعلي نورک سیمه کې یو ځانمرګي بریدګر د فوز ګاډي سره ځان والوځولو چې نتیجه کې یې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل کړي. دوی وویل چې د فوز ګاډي بم پروف و نو ځکه زیات ځانی تاوان نه دی اړولې. خوش پک سرتیری ژوبل شول چې پکې د دوو حالت نازک خودل کیږي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری فوزی روختون ته ورسول. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. د اکتوبر په 23مه هم میرعلي سپینوام چوک نه 4 کیلومتره په پریوته د فوز انجینرینګ شعبې اف ډبلیو په ګاډي ځانمرګي برید شوی و چې پکې د یادې ادارې 4 سرتیری ژوبل شوي ول. تر دې وړاندې د سپتمبر په 23مه هم د میرعلي په بای پاس سړک ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواکونو 21 سرتیری ژوبل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اووم ځانمرګي برید دی، خو د دې بریدونو مسؤلیت کمې وسله والې ډلې نه دی منلې. د ځانمرګي بریدونو تر څنګ شمالي وزیرستان کې روان کال کې 4 هدفي بریدونه هم شوي چې پکې تر شپېتو پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان، مخاور، خزینه او هم امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د دغه بریدونو او نامنیزید سیمه کې په واروار احتجاجونه او پرلت شوي. ځایي ولس د دغه بریدونو د مخنیوي غوښتنې تکرار کړې. شمالی وزیرستان کې د هدفی وژنو او نام نیزه د جولای 19 نه عثمانزای مشرانو پر لټ تل کړي وو چې څو ورځې وړاندې حکومت سره مذاکرات کامیاب شول. عثمانزای مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت یې غوښتنه منلې او دواړه لوري د سیمې د امن لپاره په شرطونو رضا شوي. د شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان هم مشال ریډیو ته تایید کړي وو چې د پرلتوالو غوښتنه یې منلې او مطمئن کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په وینا د ګوند پلویانو او مشرانو پرون د پنجاب د وزیر آباد نه خپل لانګ مارچ بیا پیل کړی دی. دوی وایي د اسلام آباد په لور به ځي او خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. عمران خان د نومبر په 10 په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د پنجاب د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون پیلوي چېرته چې د ده په قافله ډزې شوې وي او 14 کسان پکې زخمیان شوي او یو پکې وژل شوی و. په دغه اړه مو د مشال ریډیو همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې 13 ورځې عمران خان خپلو پلویانو غږ کړی او چې لارې دې نه بندوي، په دې اړه دې څه معلومات لري؟ نو هغه وایي
او 13 شپنا وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپلو ملاتړو ته کارکنانو ته اپیل وکړ چې کوم ځای کې دي سړکونه بند کړي دي نو هغه دې خلاص کی، هغه دې پرانیزي. نو دا مهم پرمختګ ځکه دی چې په ځینې برخو کې د پی ټی آی کارکنانو سړکونه بند کړي وو د اسلام آباد او د پېښور د اسلام آباد او پېښور ترمنځ موټر وې هم په ځینې برخو کې بند وو. د اسلام آباد ټول تازه سره راول پنډې کې د 4 ورځو نه سړک بند وو. مری روډ چې زیات هغه مصروف روډ هم دی نو او ځینې نور برخو هم داسې رپورټونه وو. نو دا یو خبر مختګ دی ځکه چې ډېر زیات شکایت هم د ځینې خلکو چې سړکونو کې لږ مشکلات وو.
طاهر خان صاحب، په دې اړه څه معلومات لري؟ د لانګ مارچ ګډونوال دا وخت په کوم ځای کې دي؟
لانګ مارچ خو 13 ورځ د وزیر آباد نه شروع شو، کوم ځای کې چې عمران خان باندې حمله شوې وه. د نومبر په 3 باندې زخمي شوی وو او په خپل عمران خان هغې ته وینا وکړه او عمران خان ورنه خبر خدا وکړه چې دا مارچ به د څنګه چې یو پلان شوی وو د وړاندې نه اسلام آباد ته به ځي. خلکو ته اپیل هم وکړ چې دی په دغه مارچ کې شامل شي او د اوس خو شاه محمود قریشي د دغه مارچ د وزیر آباد نه به دغې مشري کوي او مارچ هم په وزیر آباد کې بیا پاتې شو ځکه چې ناوخته وو. او د وړاندې چې کوم د پی ټی آی دا فیصله وه چې د شپې به دی مارچ نه کوي، د شپې به هم هلته پاتې کیږي چې کوم دی کې دوی یو اعلان کړی. خو چونکې د مارچ هغه پروګرام هم بدل شو نو نوی اعلان بیا ونه شو. فقط د عمران خان وینا وشوه، نورو مشرانو هم وینا کړې وه. او د عمران خان د وینا چې کوم هغه بنیادي ټکی اوس دی هغه د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس نه یا د مشر قاضي نه هغه دا غوښتنه کوي چې یو خو په ده باندې حمله چې کوم حمله شوې ده نو دا هغه په خپل باندې چیف جسټس هغه ته وګوري او دا مسله په خپل باندې هغه ته وګوري. او لکه دوی مته وو چې اوس دا ثابت شوی ده د عمران خان دا خبره وکړه چې کوم یو رپورټ راغلی دی د پنجاب هلته چې کوم جوړ شوی یو کمیټي چې د تزه د یو نه زیاتو خلکو کړی دي.
او طاهر خان صاحب، څنګه چې تاسو وړاندې ذکر وکړو کنه د راول پنډې او اسلام آباد موجوده صورتحال دا وخت څه دی؟ ځکه پرون هم هلته پنډې کې په ځینو سیمو کې سرکاري تعلیمي ادارې بندې وي، خلک په تګ راتګ کې څه مشکلات لري؟
نن سهار زه خپل پنډې ته لاړم او چې کوم دا جی ټي روډ ورته وي لاهور ته چې کوم تلې دي نو اسلام آباد نه موږ چې کله پنډې ته لاړو نو هغه وخت پوت لارې ټول خالی وي لیکن رش ډېر زیات و. کم معمول هم کرلا کله موږ په دې لار باندې ځو نو ځکه چې هغه کم رکاوټونه 4 ورځونه مسلې وي هغه بیا هغه ډېر په لکه خلکو دا پته نه و. عمران خان اپیل 13 شپه ناوخته کړی دی نو سار خو هغه مری روډ هم خلاص شوی دی او چونکی ویکند روان دی خالی اتوار بیا چوټي وي نو دغه نوړاند نن ما چوکته نو دا رش د معمول نه زیات و. چې کوم ګاډي خاص کر اسلام آباد طرف ته راتلل او پتلو کې هم لکه ډېر زیات رش نو اوس خو لارې آزادې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان په سیاست کې د پوځ د مداخلت په اړه ویلي چې کردار یې تعمیري وي نو هیواد ته ګټه رسولی شي. نوموړي دا خبره د نومبر په 9 د ډان ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې د عدم اعتماد تحریک له لارې له وزیر اعظم څخه د لرې کېدو وروسته عمران خان د پوځ خلاف وخت په وخت بیانونه ورکړي. دا چې شنونکي په سیاست کې د پوځ د مداخلت په اړه د عمران خان د بیانونو ته څنګه ګوري، ملي حامد دا تفصیل سره
دا تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې له سیاسته د پوز کردار په مکمل ډول لري کول ممکن نه دي، خو د ادارې د طاقت تعمیري استعمال هیواد د ادارو ترمنځ له بحرانه وستل شي. دا خبره نوموړي د نومبر په 9 په خپل کور کې د پاکستانی ورځپاڼې ډان سره د مرکه په وخت کړې ده. عمران خان د خبرو پر مهال ومنله چې داغه د حکومت په وخت په 3 کالو کې له پوز سره تعلقات خراب شول. دا لومړی ځل نه دی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز په اړه بیان ورکوي. د نومبر په 5مه عمران خان له رسنو سره د خبرو په وخت د نومبر 3مه د پیښې لپاره د وزیر اعظم د کورنو چارو وزیر او د استخباراتو یو لوړ پوړی چارواکي تورن کړل او ویل چې په وزیر آباد سیمه کې دغه د لانګ مارچ کنټینر باندې برید دوی پلان کړو، خو حکومت او د پوز اماړي کو څنګه آی ایس پی آر دغه تورونه بے بنیاد وبلل. دا چې په پاکستان کې شنونکي د پوز په سیاست کې مداخلت پاړه د عمران خان بیانونو ته څنګه ګوري، دا پوښتنه مو د خبریال عمر چیما مخې ته کېښوده. عمر چیما د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته د ډان رسپانې سره د عمران خان د مرکې په حواله وویل چې فکر نه کوي چې د تحریک انصاف مشر د اسټابلیشمنټ خلاف دی، بلکې دغه مطالبه دا ده چې تر څو ورسره د پوز ملاتړ حاصل دي نو هغوی یعنی پوز د حق سره دي او چې له هغه سره نه وي نو بیا د باطل سره دي. نوموړي وویل په سیاست کې د پوز عمل دخل بالکل نه دی پکار.
عمران خان نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ فوج کا سیاست میں کردار ختم ہونا چاہیے.
عمران خان خواڑو دا غخت نے دی جب سیاست کے دا پوز کردار ختم شی، اس شیاغا وای چی کردار تعمیری ہم کی دل شی، نو دا ای وڈیرا مو بھاو خبر دا چی سا دا آغا خوخ ہوی آغا تعمیری وی او چی سای نوی خوخ نو آغا تخریبی وی. دا احتساب نا ہم دا آغا دا مطلب دے چی دا آغا طول مخالفین دی باید بندی وی، نو دا آغا مسئلہ دا دا چی آغا غواڑی دا آغا ملاتر وشی او چی چوکی نکوی نو خپل مخالف بیگنی. دا عمران خان مطلب دا دے چی پوزی اسٹیبلشمنٹ په هر ځای کې ملاتړ کولو، ان تر دې چې د قومي اسمبلی غړو نظم هم اغوی کولو. د دوی د منظمولو معنا دا ده چې د فشار په ذریعه کسان لزان سره ساتلی وو. چې هغه ملاتړ ختم شو او خلک په تښتیدو شو، عمران خان صاحب اوس شور شروع کړ.
د پاکستان په سیاست کې د پوز د مداخلت خبره سیاسي ګوندونو په مختلفو وختونو کې راپورته کړې ده. د عمران خان سربیره دغه د حکومت په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په پوز نیوکې کولې او غوښتل یې چې په سیاست کې له مداخلت نه لاس واخلي. د بیلګې په توګه په ګوجرانواله کې د 2000 کال په اکتوبر کې یوې جلسې ته د تقریر په وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د هغه وخت د آی ایس آی مشر فیض حمید نمونه اخستی او هغوی د نواز شریف د حکومت پر ضد اقداماتو کولو باندې تورن کړی وو. په 2019 کال کې د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد د تحریک ناکامه کېدو وروسته د نېشنل پارټي مشر حاصل بیزنجو چې اوس وفات شوی دی ویلي وو چې انتخاب یې ځکه وویلو چې د آی ایس آی د مشر جنرل فیض حمید کسانو پکې لاس لرل. ښاغلی بیزنجو د صادق سنجرانی په مقابله کې ولاړ وو. د سیاسي چارو کارپو قریش خټک هم د عمر چیما سره هم نظر دی. نوموړي د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې پوز باید یوازې خپلې هغه پېښورانه ذمہواري پوره کړي چې د پاکستان په آئین کې ټاکل شوی دي. نوموړي ویل چې پوز باید په سیاست کې هیڅ لاسونه لري، خو عمران خان د پوز د کمې مداخلې غوښتنه یوازې د شخصي مفاد لپاره کوي.
کردار صرف دا دی چې وی د پاکستان د سرحدونو دفاع وکړي، او نن چې تاسو پاکستان د سیاسي او معاشي مسایلو کې نښتې دی د هغې یو بنیادي وجه هم دا ده چې فوج چې دی په جمهوري ادارو باندې چې دی غالب دی او پارلمان او الیکشن د هغې کې مداخلتونه کړي دي، نو د ستاسو مخې ته چې کوم خلک په پارلمان کې کښېني هغوی په ځای دی چې د خلکو د مفاداتو مطابق چې پالیسیانې جوړې کړي هغوی د فوج د خوشحالولو لپاره کارونه کوي. د عمران خان مطالبې چې دي هغه د شخصیت نه چې دی ګیر چاپېره تاویږي، هغه نه په قوم باندې کار شته، نه په ولس باندې کار شته، نه په ملک باندې کار شته. هغه صرف یوه مسله ښکاري او هغه دا ده چې ما دا وزیر اعظم کرسۍ ته واپس ورسوي.
د پاکستان په 2020 تاریخ کې درې واره مارشل لا لګول شوې ده، چې په اول وار په 1950 کې ایوب خان، په 1950 کې جنرل ضیاء الحق او په 1999 کې پرویز مشرف لګولې وه. کارپوهان وایي د پاکستان په سیاست کې د پوز همیش یو قوي کردار پاتې شوی دی چې محدودول یې د هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ لاره کېدی شي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو په خبره ته تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د خدانی وزیر تیمور سلیم جګړه په موجوده وفاقي حکومت د سوبې د مالی بحران د ذمہواری تور پورې کړ. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د موجوده وفاقي حکومت په دور کې مرکز د قبایلي د لو 500 ارب روپۍ د بجلی د خالص ګټې 70 ارب روپۍ او د ان اف سي وارد 28 ارب روپۍ بقایجات نه دی ادا کړی او دوی پلان لري چې دا مسله په عدالت
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای وفاق ته د ورپوري بقایجاتو د نه میداویدلو په وجه صوبه د مالی بحران سره مخ ده. د خیبر پختونخوا صوبې په مالی مشکلاتو د نومبر په 10مه نیټه په سیول سیکرټریټ پیښور کې د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په خبری کانفرنس کې وویل چې مرکز ته د بجلی د خالص ګټې د قبایلي زیلو د بجټ او ان اف سي ایوارډ کې یو سل 43 ارب روپۍ بقایجات جمع شوي دي چې په وجه یې صوبه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خبری کانفرنس وروسته د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
د قبایلی ازلا پیسو کې بل کال 6 ارب روپۍ ندی ورکړی شوی دې کال کم سے کم د 1.5 ارب روپو خساره ده. نیٹ ہائیڈل پروفیٹ سگا پیسے دی چې مونږ ته د زمونږ د اوبو نه چې کومه بجلی جوړیږي دا هغه مد کې ملاویږي. هغه دې کال تقریبا بقایا جات سره 60 ارب روپۍ جوړیږي چې کم کې وفاقی حکومت دا اولنی وفاقی حکومت دی چې یو روپۍ یې چې کله نه راغلی ده نه دی راکړی. او درېمه چې کومه مسله ده هغه د ملک چې کومې پیسې تقسیمیږي چې کوم قانون تحت تقسیمیږي هغه ته وایي این ایف سی اوارڈ. نو اغه کوم دی وفاقی حکومت مونږ ته 28 ارب روپۍ 28 ارب روپۍ کم راکړي.
تیمور سلیم جګړه وویل چې د مرکز نه د پښتونخوا صوبې د واجب الاده بقایجاتو د نه میلاویدلو په وجه صوبایي حکومت په تنخواګان ورکولو او ترقیاتي کارونو ته د پیسو په جاری کولو کې د ستونزو سره مخ دی او حکومت یې د دې مسلو د حل کولو لپاره عدالت سره د رجوع کولو پلان هم جوړ کړی دی.
مونږ به ان شاء الله کوټ تم زو په دې باندې کابینه فیصله کړی دا. د دې علاوه مونږ خپل اخراجات او خپل آمدن باندې کار کوو او ان شاء الله به تاسو وګورئ دسمبر پورې به هغه پوزیشن خشي. کلیئر خبره ده چې سیاسي مقصد دی دوی کوشش کوي چې دا صوبه بانکرپټ شي.
صوبایي حکومت په موجوده وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې د مالی بحران د ذمہواری تور پوری کړی دی خو تر دې دمه د وفاقي حکومت لخوا په دې لړ کې څه ردعمل مخې ته نه دی راغلی. خو په پیښور کې خبریال او څېړونکی عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو دا مسله د پخوانه را روانه ده خو په موجوده سیاسي تاوتریخوالي کې به دا مسله نور هم پیچلی شي.
د وفاق او د خیبر پختونخوا ترمنځ چې کوم د مالی شخړې یا مالی معاملات نو دا مسله د اوس نه نه ده د تیرو دو دهیانو نه کوم غو ګورو چې کله تحریک انصاف خپل حکومت په وفاق کې نو هغه هم په صوبې ته خپل برخه په ټایم باندې نه ده ورکړي غني دا داسې هم نه ده چې په ولني زلباني حکومت ته دا شکوا شکایت کوي. یقینا چې کوم بیا د صوبایي حکومت یا تحریک انصاف دلته حکومت هلته اتحادی جماعتونو دی پی ڈی ایم دی نو د دوی ترمنځ د صوبی معاملات چې دینو دا په دې باندې منفی اثر پریوزي.
د یادونې وړ ده چې د تیرو دوو میاشتونو په پښتونخوا صوبه کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم د خپل ټاکلې شوی وخت نه څو ورځې وروسته ورکول شوې دي او ځینو سرکاري ټیکدارانو هم د پرمختیایي منصوبو لپاره د پیسو نه ورکولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. خو تېره ورځ په خبری کانفرنس کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو ورکولو او د مهمو پرمختیایي منصوبو د جاري ساتلو لپاره یې متبادل انتظامات په پام کې نیولې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
داس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ور د جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان په واڼه کې جنکوز د کوونکو روانونه یو احتجاج ترسره کړ. دوی د واڼې د کیډټ کالج مخې ته راټولې شوې وې او غوښتنه یې وه چې د دوی سرکاري کالج دې فعال کړی شي. د واڼې د جنکو سرکاري ډیګري کالج د سیمې یوازینی کالج دی چې په 2001 زیږدیز کال کې جوړ شوی و، خو د استادانو د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له وجې غیر فعال دی. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد نه و.
د جنوبی وزیرستان د واڼې د جنکو د ډیګري کالج زده کوونکي غوښتنه لري چې د دوی کالج دې زر تر زره فعال کړی شي. د دغه کالج انجونو زده کوونکو د نومبر پر اتمه د واڼې د کریډ کالج مخې ته احتجاج هم وکړو. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې د احتجاج پر مهال یو زده کوونکی وایي چې په کالج کې استادان نشته، بنیادي سهولتونه لکه د سکلو پاکې اوبه هم نه لري او باید حکومت دې د دوی دغه مسله زر هواره کړي. بلخوا د واڼې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر عابد وزیر چې خپل دغه احتجاج ته ورغلی و، له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د کالج په شمول په جنوبی وزیرستان کې د جنکو زیاتره سکولونه هم غیر فعال دي.
لکه احتجاج چې کومه جنکۍ کړی و، بلا خو زه د شکریا ادا کوم او دوی چې د خپل حق لپاره وتلې. لکه غیر فعال په دغه وجه باندې دی چې جنکۍ ورګرمې او سټاف هم شته چې کوم فنډ ورته شي، کومه پیسې دته راځي، هغه په لارې کې ورکه شي. نو دلته چې کومه انجنیر ده، هغه د سټاف سره لکه ایګری ده په دې باندې چې ما ته چلو 10-15 روپۍ ماته پر هیڅ راکوي. نو تاسو که په کور کې تنخیا اخلي، که تاسو چرته تنخیا اخلي، نو دوی خلاف اکشن هیڅوک نه اخلي. نو کوم دوی مطالبه دی، هغه خو جایز دی، پاین کې دننه مطالبه دی، نو هغه جایز مطالبه انشاءالله چې په سر ته به راشي. چې کوم
بلخوا د جنوبی وزیرستان یو ځایي خبریال نور علي د نومبر په 10 مشال ریډیو ته وویل دا ډیره ښه خبره ده چې د سیمې جنکو زده کوونکو د خپل تعلیمي حق لپاره احتجاج وکړو، خو زیاتوي د جنوبی وزیرستان تعلیمی مسلو ته هیڅ سو پام نه کوي.
د لړکی چې کوم د دې کاري چې جنکان دي کوم تر برمانه دي، هغه وتلې وي دوی په احتجاج باندې لاس پورې کړی و. دوی د غوښتنه کوله چې باید دغه کاري چې کوم دي دغه فعال کړي شي، په دې باندې د میاشتې چې کوم دي په کرونه روپۍ په دې باندې خرڅه کیږي، دلته استادان ته نه کړی شوی دي. تر دې دمه چې کوم دغه کاري دي هغه غیر فعال دي. نو په دې باندې سره د دې انتظام یا چې کوم دغه هم دا ویلي چې مونږ به دې کاري ته په مرونه کوو، دا کاري به فعال وو. تر دې دمه مشکل ده، یعنی دلته چې په وزیرستان کې کوم ګورې ظهور څومره د جنکو چې کوم تعلیمي ادارې دي، پرایمري میډل های ګورونه چې کوم دي، اکثره غیر فعال دي.
د واڼې ګورنمنت ډیګري کالج په 2001 کال کې جوړ شوی و چې د څه وخت لپاره پکې په وس هم پاتې شوی و. دغه کالج تر 14 پورې دی، لا پرنسپل نه لري، خو تر 25 پورې استادان پکې دي او د ځای خلکو په وینا زیاتره پکې حاضری نه کوي، خو په کورونو کې تنخواګانې اخلي. د جنوبی وزیرستان یو اوسیدونکي ګل زمان چې د کوهاټ پوهنتون نه جرنالیزم کړي په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
واحد یو د جنکو چې کوم واحد یو کالج دی، تقریبا 2007 کې جوړ شوی دی. په دغه کوم بلډینګ و 2007 نه 2019 پر د پوج پر تکي و دلته چې کوم کې د کالج و توانو وال هغه پکې جوړ کړي و. نو 2019 کو هغه خالی کو چې کوم ډایریکټریټ اب هایر ایجوکیشن کې پی دی هغه ته حواله کو. نو اینا بعد د چې کوم چې نه کوي دي ډسکاونټ کې کې کوم کالج وغیرہ نه دلته راشي بکل دغه انوال چې کوم چې کومې ټیچرانه دی هغه ته تنخواه راځي هغه 3,88,40,000 ده. خو په دې کې چې ټوټل کومې 25 هغه دي ټیچرانه دي، په دې کې 2 ټیچرانه د خپل تر راځي چې هغه کومې لوکل دي دلته، او کومې چې په دې کې 30 ټیچرانه دي هغه د پاکستان مختلفو علاقې سره دي، اسلام آباد، پېښور دي، خان. چې هغه مطلب دلته صرف په کال کې یو ځل راځي چې دلته کله اګزام وي د کالج.
اوسیدونکي دا هم وایي د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملای غړي نصیر الله خان د واڼې د جنکو د سرکاري ډیګري کالج سره نږدې اوسېږي او دوی ورته څو وارې خپله دغه مسله هم بیان کړې، خو څه ځواب یې نه دی ورکړی. په دغه اړه مې د نصیر الله خان او د جمعیت علما اسلام ګوند د صوبایي او قامي سملای له غړو سره رابطه ونه شوه، او د جنوبي وزیرستان د قامي سملای بل غړی علي وزیر په جیل کې دی. خو د سیمې اوسیدونکي وایي ضلع انتظامي چارواکو د جنکو مظاهره کوونکو سره خبرې شوې دي او ډاډ یې ورکړی چې دغه مسله به زر هوار کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې پښتونخوا کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي، بلکې وشوې د خبرونو لنډیز د فرخند اسد نه.
د شمالي وزیرستان د میرعلي په نورک سیمه کې د پوز پر یو ګاډي ځانمرګې برید شوی چې پکې شپږ پوځیان لهبل شوي دي. د سیمې پوځي او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماښام د میرعلي په نورک سیمه کې یو ځانمرګې برید کړ، د پوځي ګاډي سره ځان والوزو او شپږ پوځیان یې ژوبل کړل. د چارواکو په خبره د پوز ګاډي بم پروف و نو ځکه یې ځاني تاوان ونه رسبو، خو په ژوبلو کې د دوو حالت نازک ښودل شوی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون د نومبر په لسمه د پنجاب د وزیر آباد نه د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړی دی. د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر په لسمه په لاهور کې د خپل کور نه د لانګ مارچ ګډونوالو ته په یو ویډیویي پیغام کې ویل چې ګوند یې د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون بیا پیلوي چېرته چې د ده پر قافله ډزې شوي او دیارلس کسان پکې زخمیان شوي وو. عمران خان په یو ټویټ کې پر خپلو پلویانو دا غږ هم کړی چې زر تر زره دې د سړکونو او لارو تړل ودروي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر پرون په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې د وفاق لخوا د مالی بقایجاتو نه ملاوېدو له وجې صوبه د مالي بحران سره مخ شوې ده. تیمور سلیم جګړه پر دغه وخت ویل چې د وفاق تایید د بجلۍ د خالصې ګټې د قبایلي ضلعو د بجټ او په ان اف سي اوارډ کې د یو سل دیارلس ارب روپۍ جمع شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې د پاکستان له شاردی افیر څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې له افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. له هغې وروسته دا چې د سیند صوبې په جامشور او کراچۍ کې د افغانانو د نیولو په اړه راپورونه خپاره شول. او د امریکا د دفاع وزارت د نومبر په لسمه اعلان وکړ چې دوی به د $400 میلیون پوځي مرستې اوکراین ته لیږي. د اعلان له مخې په دغو کې به زیاتره جنګي وسله او 4 د هوایي دفاعي نظامونه شامل وي.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو د فرخنده اسد نمو د خبرونو لنډي زوریدو. اوس تاسو په ام یو راپور تر راغړم. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مودا د رواني میاشتې په اخیری کې پوره کیږي. خلتي رسوم میاشتې راهسي د نوي مشر ټاکلو په اړه خبري کیږي. حکومت وايي د پوز نوي مشر ټاکنه به په خپل وخت کېږي. بل خواته یې انصاف ګوند د اسلام آباد پر لور لاجون پیل کړی. که څوم ګوند دا خبره ردوي چې ګواکې دا لاجون د پوز نوي مشر ټاکنه لانجمن کول دي. خو د سیاسي چارو شنونکي وايي عمران خان په حکومت فشار چول غواړي. تفصیل د ګولې اسپر راپور کې
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت دریځ لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوې نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي. خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولی د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي او په ځانګړې توګه په دې رستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبري معمول جوړ شوی. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال لري ویل که سهم د فوج مشر ټاکنې عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوي مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالے.
عمران خان غختل چې په داسې حالات کې لاروین وکړي او په همدې موده کې د پردې تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي نو هغه به ولستا په ډاګ وکړي او عدالت ته هم تللې شي. نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسي معاملہ جوړ کړي.
عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایک سیاست بنائی
جائے. خو عمران خان د نومبر پر اتمه دا خبره رد کړي چې ګواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنې په اړه ده. دغه په خبره دا د وزیر اعظم شهباز شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکی خو د احتساب غواړي. د خبریال اعزاز سعید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمری با د نومبر پر 13 یا 14 وزیر اعظم ته ولېګل شي او په دې کې به د 15 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننت جرنال وي نو په هغه کې د شپږو یا وو کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فیرس کې سینیئر دی، خو نوموړی وایي موجوده سیاسي اړیګړي له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
دې وخت کې اصل کې پولیټیکل ګورنمنت یو خو سټیبل نه دی. دویم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاوتریخوالی دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې او حالات داسې دي چې یو طرف ته لانګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهرې کېږي، بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی پدې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشر اطلافی حکومت با د فوج نوی مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرال آصف نواز جنجوا، جنرال عبدالوحید کاکړ، جنرال پرویز مشرف او جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرال باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9 د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروسته د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده 3 کال لپاره وغځول شو چې روان 2022 کال د نومبر پر 9 پوره کیږي. د فوج مشر د مودی غزولو په اړه واضح ده چې یو واری موده غزول کیدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاری موده 3 کال پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودی غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې رسو د پاکستان آرمی بل 2020 له پارلمانه منظور کړ شو او داسې جنرال باجوا کاری موده وغزول شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شونکي هارون رشید د نومبر په 9 مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ځل هم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې مشوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې مشوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدو نه مخکې اپوینټمنټ شوی دي، خو اوس دې ځل نیم خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا ولې دونه په ټایم اخلي لګیا دی. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې څونه ضرور شي، هغه سره د پی ټی آی چې کم احتجاج هغه هم یو امکان دا لري چې کمزورې دي شي کې دي شي د فوج طرف نه دا هغه وی چې لا اعلان مکوې کې دي شي لکه حالات نور ګوري چې سازگار شي د اعلان د پاره نو بیا دا اعلان وشي.
شنو کې دریز دی چې د فوج نوی مشر ټاکنې کې ځنډ پکار نه دی، خو په راتلونکو درې اونیو کې به دا واضح شي چې وزیر اعظم شهباز شریف څوک د فوج نوی مشر ټاکي. یو پخوانی فوجي افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په عمومي توګه د فوج درې سانګو انفینټری، آرټیلری او آرمر کوډ نه د فوج نوی مشر ټاکل کیږي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
او ری کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره را لاسه یا در لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کو زغړې تاچولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
مشال ریډیو ته وګ یو لیدونکو، اکادمی ادبیات پاکستان د اکتوبر له 1 د نومبر تر 2 نیټې پورې په اسلام آباد کې د ماشومانو د ادبیاتو پر موضوع یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی وو. د غونډې ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څېړنکارانو او لیکوالانو د ویډیو لینک له لارې ویناوې وکړې. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د ژبو ادبیاتو او کلتور د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف رفیقي هم کانفرنس ته په هغه صوبه کې د ماشومانو د ادب په برخه کې د شوي کار په اړه خپله مقاله وړاندې کړه. زموږ همکار هارون باچا له ډاکټر رفیقي ترکی سره مرکه کړو په پیل کې ورسخه د دې د مقالې د مهمو نقطو په اړه پوښتنه کړې ده. نو هغه وایي
یو مهم نقطه دا و چې د خدای تعالی په فضل په لرو بر کې چې دا وخت په پښتو کې د ماشومانو په ادبیاتو څونه کار شوی دی، په ځانګړې توګه جنوبي پښتونخوا ته دا ویاړ په برخه دی چې یو لیکوال به حیثیت فرد د ماشومانو په ادبیاتو 115 آثار چاپ کړي دي، نوید آرین. او د دې علاوه موږ په تاریخي توګه د جنوبي پښتونخوا په شعری ادب کې د ماشومانو په برخه کې 350 کاله د مخه آثار لرو چې پټي خزانه د حافظ عبداللطیف اڅکزي د اوش او سوی کیسه چې منظومه کړې ده د ماشومانو لپاره، دا هم موږ لرو مستند، یعنی حواله جاتی. البته ما جنې وړاندیزونه دغه کړه چې دا باید موږ په منظمه توګه د ماشومان ادبیاتو ته پاملرنه وکړو ترڅو زموږ ماشومان د شخصیت او د کردار په اړه مضبوط او توانا پیاوړي نومیالي جوړ شي.
مهرباني رفیقی صاحب، داسې یو احساس کیږي په دغه سیمه کې چې د پښتنو سیمو د ماشومان لپاره داسې په ځانګړې توګه د هغوی د ادب یا د شعري ادب یا نثري ادب په برخه کې هغه رنګ چې لازمه د کار نه دی شوی. نو تاسو چې کوم دا وړاندیزونه په دغه خپل مقاله کې د اسلام آباد نړیوال کانفرنس ته وړاندې کړل، نو څه شی داسې باید وشي چې دغه تشه یو څه راډکه شي؟ کنه
ډېر اړینه ده، دا په دې ډېر اړینه ده چې موږ د کشنیانو د روحیاتو مطابق د دې چې کوم دغه تفلانه ذهن چې د دې ادراک ساحه څومره ده، په دغه اړوند موږ باید د دې ستونزې مشکلات او د امید او د دې د موټیویشن د دې د راحتولو لپاره او د دې د شخصیت مضبوط کولو لپاره په دې کې د ټایم مینجمنت، اخلاقیات او د دې د سړیتوب او د روایتو د پاسداری د دود دستور د کلتور سره د مینې د لپاره موږ باید دغه ستو کې په علامتي توګه چې کوشنیان هغه ته ډیر مایل سي، ډیر خوند پرواخي، هغه ډول کردارونه په خپل لیکونو کې، په نظم کې، په نثر کې، په ډرامو کې، په خاکو کې باید موږ په کار واچو.
ها تاسو ویل چې اوس خو نړۍ بدله ده، اوس خو ټیکنالوژي راغله ده، انټرنیټ ته، نو په انټرنیټ په نړۍ کې باید څه وشي د پښتنو ماشومان لپاره؟
ډیر ضروری ده چې باید موږ د کارټون یو داسې چینل ولرو چې باندې د پښتو ویکابلری، د پښتو د نظم نثر بیلګې د ماشومانو د نفسیاتو د دې ذهن مطابق داسې کردارونه، داسې شیان فلمایز کو، داسې شیان ویژوالایز کو چې هغه کوشنیان د خپل دود، دستور، سیمې، وطن، خاورې سره د مینې پیلامه وګرځي. او سیاحتي اقل یو خو بيخي اړین دي چې د کارټون چینل یو د پښتنو ماشومانو انجونی والکوان هغه په شوق ګوري او هغه داسې لازمی پر ځان وبولي لکه ډوډۍ خوړل او د لوب نور کم توکي چې د دې په ژوند کې دي، باید دغه د خواله میډیا سموږ دغه سی او مثبت کار واخو.
دا خو نړیوال کانفرنس په اسلام آباد کې د ماشومانو د ادبیاتو په اړه، په دې کې د نړۍ د نورو برخو هیوادونو نه چې کوم خلک راغلي وو چې مقالې وړاندې کړې، رفیقی صاحب، نو هغوی دا غوی دا خبرو تر اورېدو وروسته تاسو څه پوه شوي چې د نړۍ د نور هیوادونو زمونږ نه په کومه کومه حواله مخکې دي په تیر د سړی کې د ماشومانو د ادب خبرو کې؟
بالکل، په دې کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حتی د بریا زمونو څخه مختلف لیکوال آنلاین برخه واخیستل. د هغې په هیوادونو کې چې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره د کمی کچې کارونه شوي وه، پر هغه باندې هر یو خپل خپل رڼا واچول. موږ ډېرې تشې محسوسې کړلې، یعنی بنیادي ضرورتونه زموږ نه دي پوره. هغه د اروپا ماشوم شاید د لوډشیډینګ ګسر تاثر نه لري او دلته ته د تیلو څراغ نه لري، ته خونه نه لري. زه خدا وایم چې موږ د ماشومانو لپاره موږ تر اروپا ډیر موضوعات لرو متنوع، مګر موږ وسایل نه لرو هغه کچا کم چې اروپا د خپل ماشومانو لپاره چینلونه په یوټیوب باندې په دې باندې چې کم مواد لري د ماشومانو لپاره، خو هغه موږ دلته نه لرو. موږ اته داسې ناولونه، داسې مجلې نه لرو چې هغه د کوشنیانو ته د دې د ذهن مطابق موږ نکلونه، متلونه، کیسې، لنډۍ، داسې یان ودی ته ورکو، مصوري، د دې ارتستیک اپروچ، د دې جمالیاتي ذوق ته موږ وده ورکو، داسې یان موږ نه لرو.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنشتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به وتر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو ته وګورئ. د یخنۍ موسم شروع کیدو سره سم د سوات په منګوره کې د برستنو کاروبار زیات شوی. د برستنو او رضایانو کاروباریان وایي وړاندې به یې د مالوچو برستنې جوړولې، خو اوس د مصنوعي مالوچو یا پولیستر برستنې خلک زیاتې خوښوي. په دې اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان د منګوري د برستنو مارکیټ ته ورغلی دا رپورټ جوړ کړی او د یو دکاندار په غږ پیلېږي.
بدی کې زمونږ سره جی رضائی چې د ارزان نارزان 1200 روپو پورې د سنگل او سنگل کې بیا ښه کوالټی چې د 4500 روپو پورې ده.
دا د سلويخ کلن شانواز وخت دی. شانواز تر 13 کالو راسي د منګوري د ټکو په مارکیټ کې د خپلې کارخانه برستنی خرڅوي.
دیسې ډبل بیډ چې کومه ده هغه د 2000 نواله د 6500 روپو پورې زمونږ سره رضائی ډبل بیډ دی.
شانواز وای چې شپک اته کال وړاندې به د مالوچو برستنی خرڅولې، ولی اوس د مصنوعي مالوچو پولیستر برستنی خرڅیږي.
مخکې د مالوچو کار او وسټ دی د پولیستر چې کله راوتی دي نو زیات تر خلک ټول چې دی هغه پولیستر خوښیږي او د پولیسترو چې کله ډیمانډ ډیر شوی دی یقین وکړه موږ مال پوره کولم نشو. دونه ډیمانډ دی ځکه چې دا پولیستر چې دی ډیر زیات ګرم اومي. زمونږ سره تقریبا 20-22 کسان په کارخانه کې کار کوي. دسې زمونږ سره دلته په دکان کې 7-8 کسان کار کوي او یقین وکړه چې لکه پاغې کې موږ مال پوره کولای نشو. جی
د ټکو مارکیټ سره نږدې مالک په مشین وهلو کاریګر اکبر علي وای چې د پولیسټر راتلو سره روزګار کم شوی. اوس صرف تولیانې او بالښتونه جوړوي.
مخکې کار ډېر اوسل شپږ شلو تولیانې به وري، اوس دغه 30-40 تولیانې و او په دې من خپل گزاره کو. دا صرف مارج کار کې صرف دغه تولې پاتې ده. نو بلاسټین چې ټوله پولیسټر نه جوړیږي، د پولیسټر په کار موتو منی د مارج من اثر پریوته ده او تولې ته صرف بالښت ډکو مارجان نه و، دغه تولې ډکوتي.
د منګوري د ټکو په مارکیټ کې 30 زیات د برستنو جوړونکو کاروباریان دي. مارکیټ کې برستنې اغستونکو عمران خان وای چې لری پرتو سیمو ته برستنې تولایانې بالښتونه وړي.
کم زم اپر سواد ته خاص کر بهرین کالام شی امټی دا بر علاقه چې کم دي داغه سایډ ته هغه جګلوټ گلګیدا پورې دا لکه دې سایډ نه چې کم دې سپلای نه کیږي. نو موږ هم کوشش کوو چې دلته ګراش ورې ټوم دلته کوي او کوالټی یې مختلف قسمې موږ د سودا کوو. پولیسټر سپکی او ګرم ډیری نو دغه غټ ایڈوانټیج دغه دی چې خلک دې لپاره دې توجه ورکړي چې لکه یو سپکی او یو لکه دغه ګرم ډیری. نو زموږ د علاقې د یو چې د نور علاقو په نسبت سی وای نو زیات تر لکه موږ کوشش کوو چې دا واخلو.
د برستنو کاروبار کوونکی وای چې د اگست په میاشت کې سیلاب سره د برستنو طلب نور هم زیات شوی. د خیر خیګړې تنظیمونه هم دوی نه د توک په حساب د سیلاب ځپل لپاره برستنې او تولایانې اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو راټول مېرمنو راکین
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر وګورې دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې اوبو کو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د کرن ریاست مسولان وایي چې سخت کال د تیر کال په نسبت د چلغوزو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د چلغوزو کاروباریان هم خوشاله دي چې سخت کال به حاصلات بهرنو ملکونو ته واستول شي او په ښه بیه به وپلورل شي. د چلغوزو د پروسس په برخه کې هم لسګونو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د سپینغر په لمنو کې د پرتو ولسوالیو په غریزو سیمو کې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه شته چې اوس مهال یې د غوزو د راټولولو چارې دوام لري. د ننګرهار په کرنې ریاست کې د جلغوزیو د برخې مسؤول عیساجان عتیق عبدینی وایي تر اوسه لسو ولسوالیو یولس سوه پنځه پنځوس تنه د جلغوزیو غوزې راټولې شوي چې د اټکل له مخې به یو سلو پنځلس تنه جلغوزي ورکړي.
په دغه ولسوالۍ کې زمونږ د جلغوزي ځنګلونه دي او دی خلک د حاصلات راټولوي چې تر اوسه پورې په ننګرهار ولایت کې په دې اتو ولسوالیو کې یولس سوه پنځه پنځوس تنه غوزي راټول شوي دي چې د دې جملې څخه یو سلو پنځلس تنه خالص جلغوزي چې هغه د استفادې وړ جلغوزي دي هغه راټول شوی دی.
بلخوا د جلغوزیو کاروباریان وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې بې وخته بارانونو او سیلابونو د جلغوزیو په حاصلاتو یو څه بد اغیز کړی دی، خو زیاتوي چې د ننګرهار د جلغوزیو حاصل د کیفیت له مخې ښه دی او تمه لري چې په لوړه کچه جلغوزي به راټول کړي. دوه تنه احمدالله او نسیم خان وایي
جنغوزی سخت کال اصل بارانو یو نظر کمزوری کړی او جنغوزی اصل یې صحیح راغلی دی او موږ نړیوال ته دا کوو چې جنغوزی سخت کال د ننګرهار ډیر ښایسته راغلی.
غوټه مې راوړی دی چې صفای کی پاکی کی او خارج ملک ته ولګي. موږ دا باید لیار خلوص شي، موږ باید سا کال تاوان ولګي او د نورو کلو په نسبت نورو پر سا کال ډیر تاوانونه راغلل.
د غوزو یا غوټو څخه د جلغوزیو د دانو د را ایستلو د لومړی پروسس برخه تر ډیره په ننګرهار کې ترسره کیږي چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوي. د جلغوزیو له غوزو څخه د دانو د را ایستلو په برخه کې په کار بوخت عمر خان او محمد نبی وایي
سال شپته او یا تیا نفر دلته موږ سره کار کوي، هغوی ته د رزق زما خو خدای والی د زمونږ سبب ګرځېدلې، موږ دا ورته راوړي دي. دوی هم کار کې کوي، موږ هم کار کې کوي.
دلته د شیرزادو نه د جنغوزی راغلي دي او موږ راځو دغه دي کې خپل هغه ورځ یعنی ورځ تیره او خپل کاروبار یو مړی رزق پیدا کوو.
د ننګرهار حصارک، شیرزاد، خویانی، پچیرګام، هسکمینه، کوټ، اچین او سپینغر هغه ولسوالۍ دي چې په سلګونه جریبه غریزو ځمکو یې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه آباد دي او اوس مهال ترې د جلغوزیو د غوزو راټولولو لړۍ روانه ده. د یادولو ده چې په تیرو کلونو کې به هندوستان ته د هوایی دالیز له لارې په سلګونو ټنه جلغوزي صادرېدل، خو په دې وروستیو کې چین هم هغه هېواد دی چې له افغانستان نه ورته زیات جلغوزي صادرېږي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 603 شپږ سوه شپږ نوي.
ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪਸ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبری غړی موریدا او د خبری غړی په دې رښتیا برخو کې تاسو اول د پریشادات په حق باندې ټپی ووریدي راتون کې غړی هنري غړی دا د هارون بچا هنري غړی ته ځانګړی شوی دا هغه بدر ته وړاندې کو پتی کړل توګه باندې خود د دې خبری غړی د دې رښتیا شیبو کې تاسو ته د راج په حق باندې دا ټپی وړاندې کو راتون کې غړی کې به تاسو سره بیا حاضر کړم.